همکاری و اشتراک کردین و از آقای سروش هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده، خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالی شوراوی قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړلې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. د ایرانی مشرانو لخوا د ګواښونو په ترڅ کې چې وایي د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې تېر ورځ د بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو سخت غچ به واخلي. نن د دې ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی ویلي خپل غچ به واخلي. دا مو دویمه مهمه موضوع ده چې راپورونه او مرکې به پی ولرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو چې د په وینا امریکایي ملاتړ کوي اور بل کړي. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز کالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي د پاکستان د امنیتي ادارو ایجنټان دي په کراچۍ کې د خبرونکي پر دفتر ورغلي دي او د یو ناول ټولې نسخه یې ضبط کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې دا وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر سیاتیدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو ول څو کلون رئیس په دې ولایت کې د طالبانو د امنیتي غوښونو سربېره د جنایتکارو ډلو لخوا د وسلوالو غلاو او هدفي وژنو باج اخیستنی او زورونو سره مخ دي. اعتراض کوونکو څخه د عبد الغفور په نوم یو اعتراض کوونکی آزادې رډیو ته ول ورستیو کې کندوز خار کې وسلوالو غلاو او هدفي وژنې او شته رسیدلې او امنیتي ځواکونه مخنیوي کې پاتې راغلي.
دا اخلاق کې کښې شرکې کې خلک ټول بڼه راځګوري مسؤولین خلک څوک دې خوا روان دي څوک هغه څوک دې څه خبره ده ټول په سترګو باندې راټیپ کش کړی څوک شی نه ویني. موږ دولت څخه دا هیله کوو موږ به احساس وکړي که بیا نه کېږي موږ ته جواب راکړي موږ خپله پوښتنه خپله وکړو.
ولتوانند چې پر دې اعتراض د کندوز د ولایتي په ځانګړي توګه امنیتي چارواکو تبصره ترلاسه کړو. کندوز کې خلکو تر دې مخکې هم دغلته د زیاتېدونکو جنایي جرمونو پر ضد اعتراضونه کړي دي. تاجکستان وای واشنگتن او دوشنبه د تاجک افغان پولی د امنیت پر ټینګښت بحث کړی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستی مرستیالی علي سویل سره چې تاجکستان ته په سفر تللی په کتنه کې په دې اړه غږیدلې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې لیدنه کې په نورو دوه اړخیزو مسلو سربیره د سیمې پر امنیت او په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم خبرې وشوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې په دې برخه کې د دواړو خواوو د تاجک افغان پولي د پیاوړي کولو او خوندیتوب په موضوع ځانګړی بحث وکړ او په دې وغږېدل چې څنګه په شریکو او پرله پسې هڅو د معاصرو ګواښونو لکه ترهګرۍ افراطیت او نشه یي موادو د قاچاق مخه نیولی شي. ملخوانن په دوشنبه کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې الیس ویلس د افغانستان سره په پوله پراته د تاجکستان په پنځ سیمه کې د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو سره کتلی. دا ځواکونه هڅه کوي چې تاجکستان ته له افغانستان څخه د اوښتونکي ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا لوړ پوړی ډیپلوماټه پرون دوشنبه ته رسیدلې ده. دا ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به هغه سیمو ته چې امریکایي ملاتړ کوي ور واچوي. هغه دا څرګندونې د ملاتړو د مرګ پر اسرائیل نارو سره بدرګه کولې. جنرال حسین سلامی دا غواخ د سی شنبې پورس په کرمان کې د قاسم سلیمانی د تدفین په مراسمو کې راټول شو زرګونو کسانو ته د وینا پر مهال کړه. کرمان چې د سلیمانی پلرنۍ سیمه ده، پکې ماتم کوونکو د دی ایرانی جنرال د مرګ په ویر تورې جامې اغوستې وې او له ځان سره یې د ایران د قدس واک د دی وشل شوي جنرال تصویرونه لیږدول. د جنوري په درېیمه نیټه د دې 28 کلن ایرانی جنرال قاسم سلیمانی څوک چې له ایران څخه بهر د تهران د پټو پوځي عملیاتو تنظیموونکی و، وژنې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلې اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې. سلامي وویل موږ به غچ واخلو، موږ به پر هغو ځایونو اور پورې کړو چې د دوی خوښ دي او دوی به پوه شي چې دا کوم ځایونه دي. د ایران دولتي تلویزیون وروسته رپورټ ورکړ چې د تدفین په دې مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه 10 کسان تر پښو لاندې شوي دي. تاسوله ازادي رادیونه خبرونه اوري. اخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي که نه، په ټینګار سره وویل چې پوز به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز کالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي یې د پاکستان د ایس آی ایجنټان دي په کراچۍ کې د خبرونکو پر دفتر برید کړی دی او د هغه ناول ټولې نسخې ثبت کړي چې د پخواني ډیکټاټور ضیاء الحق په اړه یې لیکلی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدي لپاره به هم بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا ته د غواخونو لړۍ روانه ده. نن د سپای پاسداران انقلاب ځوکن عمومي قمندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداري ورکړ چې انتخاب به ترې اخلي.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم.
ایران روسله هغه په غوسه ده چې د دوی یو جنرال قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په امر په هوایي برید کې وژل شوی دی. او غزنی ته ورزو، په غزنی کې خلک د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو، د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په مینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د ګوډی اچار تفریح خپرونه مه هیروئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شوراوي قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات هم پیل سي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر په افغانستان کې خلک تر پخوا ډیر هیلمند کړي او دا ځل خبرې برخلیک ټاکونکي ګڼي. دوه ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم د هیلې پیاوړې کړې چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو پر بنسټ طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره توافق کوي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدي لپاره هم بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو د رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي افغان دولت هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایی شي او کومه هوکړه چې ترلاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د لیدلو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړي، خو لا تر اوسه د دواړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسته کولو مخکې اوربند ومني. په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي، خو جزئیات یې لا نه دي په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. دی وایي زما په باور د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره به زمینه برابره شي. که چیرې د سولې هوکړه لاسلیک شي، ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه مو د طالبانو د قطر دفتر د ویان د نظر د اخیستلو هڅه هم وکړه، خو کوم ځواب مو ترلاسه نه کړ. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي، چې یو ځل په متحده عربي اماراتو کې او نه ځلې په قطر کې ترسره شوي.
له ازادي راډیو مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښکاره کوي چې قطر ته دا ځل د زلمی خلیلزاد روان سفر به وکولی شي د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. د دې شورا له مرستیال عزیزالله دین محمد سره غږیدلی و. هغه د سولې د تړون د مذاکراتو د جزئیاتو په اړه باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل هندولس شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سلا شر پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې کولای شي چې په ژوندۍ توګه باندې واوري. د پروګرام په معرفي کې مو وویل چې په دغه پروګرام کې به د ایرانی مشرانو د ګواښونو په اړه هم تاسو ته معلومات درکو، خو تر هغه مخکې به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ستر سلاکار ښاغلي عزیز الله فضلي سره په ټلیفون باندې خبرې وکړو. د همداشي به له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې د سولې د موضوع په اړه بلد سره وغږیږو. فضلي صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د سولې شورا خو ویل چې هیله منه ده چې دا ور زلمی خلیلزاد سفر وکولی شي د سولې هوکړه د هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. څه فکر کوي واقعیا دا ور به د سولې د هوکړې په د لاسلیک لپاره زمینه برابره شي، دا هوکړه لاسلیک شي د امریکا او طالبانو ترمنځ که څنګه؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ټول سلامونه د کیلې وړاندې کوم. واقعیا هم کچیرته موږ تاسو د اخیری حوادث ته وګورو، د دغه سلیماني چې څنګه ووژل شو، د هغه وژلو پیژندو دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن شو، او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېره زمینه و دې ته مساعده شو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. نو زما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دا موضوع باندې کوم د کار کړو، کوم توافق کسو هغه به پای ته رسېږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده، او ولله دې وکړي چې دا څه وسي چې څنګه چې ټول افغانان د دې دپاره هیله لري. خلیلزاد ډېره وخت لیکي، اما اوس داسې معلومیږي چې دا موضوع نهایي سره ده او بل اخره فاینل کیږي.
د تاسو معلومات څه وایي؟ د سولې د وزارت د مشاور په توګه باندې د طالبانو او د امریکایانو له چینلونو سره تاسو تماس لري، دوی څه وایي؟ هغه تازه خبرې څه دي چې له حکومت سره شریکیږي په دې ارتباط؟
د سولې وزارت د دولت په چارو کې هغه خپل نظمدي د ارزیابي لري د دواړو سره، دا د نږدې سره کې وي. خو پیلان چې کوم خبري رواني دي او ته پاس باندې د دوه جهاتونو ترمنځ خبري کیږي، هغه د امریکایانو او طالبان ترمنځ دي. نو چې کله د دې پروګرام نه هي کیږي ان شاء الله په دوه پړاو کې به بین الافغاني مذاکرات ته لار خلاصيږي چې د تفاهم د کلري د هغه سویل د پاره چې د افغانانو پر خیر وي. اما دا هم کومه پر چې موږ معلومات لرو ډېر مسایل د دوی سی وی دي د دواړو طرفو یې. نو امیدوار یم چې دا پروګرام په خیر پای ته ورسیږي او یمزاسي.
امریکا له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه وکړي او د افغانانو د سولې کومې غوښتنې چې دی هغه ځواب کړي. څه فکر کوي دغه موافقه به د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو اخیستې وي که څنګه؟
بلکې کوشش دې کېدی چې لاسورزنې اوربند وشي. اما لاسورزنې اوربند په ځای باندې چې معلومی چې دی به دغه د جنگ او ستره کموي په غټو شهرونو کې او په لوی لارو کې، یعنی چې دواړو جهاتونو ته داسې یو دغه برابر سي چې هم د امریکا عیشت پکې ساتل شوی وي هم د طالبان د لوري. نو په دې باندې تقریبا توافق شوی دی.
همدلته یو پوښتنه کوم بیا به همدا اخري وي، دا چې د تاوتریخوالي کمښت به یوازې د امریکایانو په وړاندې وي که نه افغان ځواکونه هم پکې شامل دي، په دې ارتباط تاسو ته څه معلومات درکړل شوي؟
نو په مجموع کې خو که چېرته وګورو، یعنی دغه د دوی درمان چې کوم قرارداد یې ځکه کیږي په هغه کې یو شرط دا دی چې امریکایان به وځي. هغه دا معنا نه چې مثلا دوی شروع وکړه سر به ټول امریکایان وځي، شروعات به کیږي. نو دا د جنگ او سب دا طبیعي خبره ده چې د افغانانو په وړاندې به هم دا راکمیږي په غټو ښارونو کې افغانان وسیږي، هم افغانان وسیږي. دلته غټې پروژې روانې دي، باسازی روانه ده، یعنی د ټولو ته اجازه ورکول کیږي. بالاخره د افغانانو په وړاندې به هم د خشونت د جنگ یا د ناامنۍ راکمیږي.
ډیره زیاته مننه کوم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار ښاغلی عزیز الله فضلي له موږ سره خبرې وکړي د سولې د پروسې په ارتباط باندې. او دا چې دی هم وویل چې د داور به د تر ډیره پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته زمینه برابره وي، او ده وویل چې طالبانو تر ډیره له خپلو مشرانو موافقه اخیستې چې د امریکا هغه غوښتنې چې د تاوتریخوالي کمښت وي په هغې باندې سره سلا شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا متحده ایالاتونو ته د غواخونو سلسله روانه ده. دوی ورسته له هغه امریکا ته غواخونه پیل کړل چې د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی په بغداد هوایی ډګر کې د جنوري په دریمه باندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر په یو هوایی برید کې ووژل شو. لاغه سره یو ځای د هشتو شعبي ډلې عراقی مشر ابو مهدی المهندس او د څو نور کسان هم وژل شوي دي. د دوی جنازې مراسم نن په کرمان کې وان دی. او په همدې ارتباط باندې به نوریاس نوری لمک سره تازه جزئیات شریک کړي. لمړی به د حسین سلامی د سپای پاسداران د عمومي ځواکونو د عمومي قمندان خبرداري په اړه موږ ته جزئیات راکړي. نوری صاحب،
بلې استانیزی صاحب، د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداري ورکړ چې د دې ځواک د قدس د څنګ د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی غچ به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. جنرال حسین سلامی لکه څنګه چې تاسو ویل دغه خبرداري نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زرګونو ویر کوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې دوی ته مهم دی وسوځو. ویر کوونکو د هغه وینا ملډي وی اسرائیل په شعارونو بدرګه کوله.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
کرمان چې د سلیمانی پلرنۍ ټاټوبه دی د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوی د هغه جنازه هم په پام کې و چې نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. خو د راپورونو له مخې د خلکو د ډېرې ګڼې ګڼې له امله د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم هم ځنډول شوي.
د ایران رسنیو ته د ایران رسنیو په حواله باندې نړیوالو خبري اژانسونو د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم ویلي دي. څه فکر کوئ چې په کرمان کې خاصتاً څومره ویرکوونکي راپورونه څه وایي چې څومره ویرکوونکي به تر پښو لاندې شوي وي؟
د راپورونو له مخې په کرمان کې د ویرکوونکو په ټیل ماټیل کې له دیرشو زیات کسان تر پښو لاندې شوي او سای ورکړی او نږدې 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو د ادارې د مشر پیر حسین کالیون له قوله دا خبر ورکړی چې ویلي دي لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او 190 تنه هم ټپیان شوي دي. البته د تهران په ګډون د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې چې د قاسم سلیمانی او په برید کې له هغه سره د وژل شوو نور کسانو د جنازې مراسم تر سره شول ایرانی چارواکو پکې د ګډونوالو شمیر ملیونونه تنه یاد کړی وو. بلې،
د ایران په ارتباط باندې پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته ویزه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سلیمانی د وژلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي، آیا دغه راپورونه تایید شوي که څنګه؟
بله، خپل د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې متحده ایالاتونو ورته د ویزې ورکولو انډه کړې ده. په پام کې و چې خاغلی ظریف بل سبا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. ظریف ویلی چې دوی له دې بیریدل چې که څوک متحده ایالاتونو ته ورشي ښایي حقیقت په ډاګه کړي. خو د ده په وینا نړۍ په نیویارک پورې محدوده نه ده، تاسو کولی شئ چې له تهران څخه هم د امریکا له خلکو سره وغږیږي او دا کار د ویل چې موږ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه البته په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
بله، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کله چې اعلان وکړ چې د سلیمانی د وژلو امر د ورکړې وو، وویل چې دا یو تروریست په سیمه کې ترګری او نیابتي ډلې تمویلولې، او بیا هم اعلان وکړ چې امریکا او امریکایانو ته ګواښ متوجه وي د ایران لخوا. نو امریکا به د ایران 250 ځایونه چې فرهنګي ځایونه واغه به وولي. ورسته اوس وضاحت راغلی چې د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د امریکا پوز به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. هغه ولی دا خبره کړې؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر دغه خبره د ولسمشر ټرمپ تر ګواښ وروسته وکړه. ټرمپ ایران ته ګواښ کړی چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي، د دې هیواد کلتوري ځایونه به پنه کړي. مارکیس پر پرون په پینټاګون کې په یو خبری کانفرنس کې پټینګار وویل چې د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي او د جګړې قوانین به مراعات کړي. د ټرمپ دغه خبرداري پر ایران سربیره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ اندېښنه هم راپارولې او ویلي دي چې دغه سی یو اقدام به جنګي جنایت وي. البته د یادونې وړ بولو چې په ایران کې 22 کلتوري ساحې د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي ادارې یعنی یونسکو د نړۍ د میراثونو په فهرست کې شامل کړي. په دغو کلتوري ساحو کې پیرسپولیس لرغونې ساحه چې لرغونتوب یې 1500 کال له میلاد مخکې دورې ته ګرځي، په اصفهان کې د 18مې پیړۍ جامع جماعت او په تهران کې د ګلستان ماڼۍ هم شامل دي.
مننه. آخري مسله غواړم پلان ډوټه کراته وي. ویل کیږي د تهران او واشنگتن د کړکیچ په جریان کې ایرانیان، ایرانی الاصل ایرانیان چې ایرانی الاصل امریکایان البته د امریکا او کاناډا په پوله کې څو ساعته درېدل او بد چلند سره شوې ده. جزئیات څه دي؟
د مدني حقوقو مدافع ډلو او مدافع وکیلانو ویل چې په دې اړه له امریکایي چارواکو د وضاحت غوښتنه کړې چې ولې په لسګونو ایرانی اتباع چې په امریکا کې په قانوني توګه اوسي او ایرانی الاصل امریکایان په تیرو 2 ورځو کې د کاناډا امریکا په پوله د 2 ساعتونو لپاره درول شوي او ځورول شوي دي. د امریکا په واشنگتن ایالت کې ډیره د امریکا او اسلام د اړیکو په نوم یوې غیر انتفاعي شورا ویلي چې له 2 زیات ایرانیان او ایرانی الاصل امریکایان چې پکې د ټولو عمرونو کسانو له کاناډا سره د دې ایالت په پوله تر 10 ساعتونو پورې توقیف شوي او ورڅخه پوښتنې ګربېګنې شوې دي. د راپورونو لمخه د سویل کې چې ډیر د لندې مدیر لپاره توقيف شوی کسان په کاناډا کې په کنسرت کې په یو کنسرت کې لګډون ورسته بیرته په امریکا کې خپل کورونه تستنیدل یو شمیر هم دیونه په پاک معمولا کله چې نږدې سرحدونو ته خلک اوسي د خپل خپلوانو د لیدو لپاره کاناډا ته ورغلی او په همدې ارتباط باندې وی بل دی ایرانی امریکایانو بل شورا چې وضعیت لنږدې ساري ویل دي چې په دې اړه د امریکا د کورنی امنیت وزارت شکایت وړاندې کړی چې ولې له دوی سره بحث
نه کوي. مننه کوم نوریاس نوری او د ایران او امریکا د ورستې کړکې چونو د ایران د غوښونو په اړه مکمل جزئیات موږ ته راکړل. د افغانستان مسلې ته په همدې ارتباط باندې راځو دا چې د ایران چارواکو خصوصا حسین سلامی او په خپل د قاسم سلیمانی لور په خپل خبرو کې د افغانستان نوم هم یاد کړی دی چې د امریکا اهدافونه به په سیمه کې اوس امن نه وي. په همدې ارتباط به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپوه غلی نجیب ننګیال سره خبرې وکړو. ننګیال صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دغه غواخونه په څه معنا دي چې د افغانستان نوم مخستل کیږي او ویل کیږي چې د نورو نورو ځایونو ترڅنګ به په افغانستان کې هم یعنی د سی ویل کیږي او دوی ویل دي چې د امریکا اهداف نور خوندې نه وي په سیمه کې.
سلام تاسو ته د برنامه او د نورو ریګونکو ته هم زموږ په فکر باندې ایران د توقع برخلاف د ډیر شدید فشار سره مخامخ دی، هم د رواني اړخه او هم د ویډیو نو کمانډان وجل دا غوښتو چې دې توقونه لرله چې د جدي اقدام به د دې وړاندې د متحده ایالاتو لخوا نه وشي. پروسیو کې د دې ځینې اظهارات هم ناسنجیده ښکاري. فکر کوم تر ډیره احساساتي غبرګونونه دي چې د قاسم سلیمانی په ویر کې د څو ایراني چارواکو لخوا نه په وخت وخت رسنیو سره شریکیږي. البته دا د اندېښنې وړ هم دي چې په همدغه ډول باندې د دوی کمی خبرې چې په روسي کې رسنیو سره وتلې د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان د ملي امنیت لپاره د خطر زنګ هم کېدلې شي. د کتام د افغانستان حکومت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړه چې موږ نه غواړو د متحده ایالاتو د ایران په شخړه کې دخیل اوسو او د افغانستان خاوره به د هیچا په خلاف د استعمال اجازه ورنه کړو. خو بیرته د ایران څخه دغه سپیناوی اخیستل او دغه وزارت دغه ډاډ اخیستل فکر کوم تر اوسه نه دی شوی چې آیا ایران هم بیرته دغه تعهد ژمن دی چې په افغانستان کې د ایران په خلاف د متحده ایالاتو په خلاف د نیابتي جګړه وکړي او یا د لکه څنګه چې د لور په خپله وینا کې ویل چې موږ به هغه اهداف هم په افغانستان کې متنح کړو چې د متحده ایالاتو دي یا د متحده ایالاتو عسکر دي په افغانستان کې یا نظامي تاسیسات دي. دا غیر مسؤلانه څرګندونې دي. د افغانستان حکومت ته په دې وضعیت کې په کار دا ده چې د ایران څخه وضاحت وغواړي چې موږ متحده ایالاتو ته دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ایران خلاف وکاروو چې برعکس په همدغه ډول باندې ایران هم حق نه لري چې په افغانستان کې د امریکا ګټي تر سوال لاندې راولي یا د امریکا عسکر یا تاسیسات دې په نښه کړي.
مننه. د ایران د نیابتي ډلو په اړه چې د امریکا لخوا همدارنګه د افغانستان لخوا هم څو واره تایید شوي دي چې دوی نیابتي جنگیالي لري په سوریه کې ګڼ افغانان لیږلي دي، څه فکر کوي له دغه سي افغانانو نام دوی ګټه اخیستلی شي که څنګه په داسې یو حالت کې چې اوس اختیار یې ورکړی دی؟ یعنی د تهدید کچه تر کومې اندازې ده؟
تابان د پاتمین د لاچې کابو ټول افغانان دی او هغه کډوال دي چې په ایران کې پاتې او په افغانستان کې هم دي. د ریکروټمنټ ځینې شواهد شته چې د افغانستان څخه د پاتمین لپاره خلک جلبول او ولته یې د داعش په خلاف جګړه کولیګل همدغه یو الارم کېدل شي. د افغانستان حکومت باید دغه مسایل جدي ونیسي او د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړي تر څو خلک ډاډه اوسي چې د افغانستان خاوره د نیابتي جګړې یا د مستقیم ټکر میدان نه ګرځي. که څه هم نیابتي جګړه خو ایران له تیرو 40 کالو راهیسې په افغانستان کې پیل کړې. ایران او پاکستان د افغانستان په کشاله کې د دوی د خالات د دوی د ځینو ډلو د تمویل شواهد له چا څخه پټ نه دي. خو دغه نیابتي جنګ په یو مستقیم ټکر باندې یا په مستقیم تصادم باندې اوښل به نه یوازې یو لویه فاجعه به د افغانستان خلکو لپاره رامنځته کړي.
ډیر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه نجیب ننګیال له موږ سره غږېده د ایران د ګواښونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
متحده عربی امارات و حکومت تازه پریکړه کړې ده چې د تورستی ویزو دوره به له شپږو میاشتو پنځو کلونو ته وغځوي. په دې اړه باندې ځینې افغانان خوشحاله دي.
ستاسو له پیغامونو
زه ایمالم. دغه تصمیم چې د امارات متحده عربی اماراتو د شیخ خان نیول شوی، موږ دې تصمیم ته هرکلی وایو او دا یو نیک اقدام دی د خپل د دوبۍ د امارات متحده دوبۍ د شیخ د طرف نه، او دغه یو ښه قدم دی. اول خو د افغانانو دپاره، هغه افغانان چې هلته ژوند کوي نه، په دې خاطر چې دوی هغه په مصارفو کې به کموالی راشي، په دې خاطر دوی مجبور وو چې هغه اقامه چې دوی لري دوه کاله وروسته هغه په وزاره درهمه باندې دوی بیرته اکسټند کړي، یعنی په هغه کې مدت واچوي، هغې ته وخت ورکړي. نو اوس به بهتره وي په دې خاطر چې دوی به پنځه کاله وروسته خپل دغه اقامه تمدیدوي او په مصارفو کې دوی سره کموالی راځي.
زه قریب الرحمن یم، یو تن د خصوصي شرکتونو کارمند. نو دا اعلامیه چې کوم د دوبۍ شیخ صادر کړه دی چې د دوه کالو اقامه په پنځه کالو باندې تبدیلیږي، نو دا ډیر ښه خبره ده. هم د لیبر طبقه چې کوم کار کوي په دوبۍ کې، هغوی دپاره ډیر ښه ګټه لري، او هم خپل امارات ته ګټه رسوي. خو آی کاش چې داسې نه شي، مخکېنۍ اعلامیه چې صادر کړې وه چې کوم کسان چې زیر سن وي، مثلا اتلس کالو د عمر کم وي، ارایول ویزه به موږ په دوبۍ کې ورته ورکړو، خو هغه اعلامیه بیا داسې ونه شو، بیا ویزې نه ورکولې ورته. نو که دا کار وشي نو دا به ډیر ښه وي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. اجمل ان سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په کندوز کې د دې خار لسګونو استوګنو نن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. تاجکستان وایي واشنگټن او دوشنبه د تاجک افغان پولې د امنیت پر ټینګښت پاس کړی. دا بحث د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر او تاجکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرستی مرستیالې د سفر په ترڅ کې شوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو کې چې امریکا یې ملاتړ کوي اور بل کړي. له بله پلوه رپورټونه وایي چې د جنرال قاسم سلیمانی په پلرنۍ سیمه کرمان کې د جنازې په مراسمو کې د ګڼ ګوڼې له کبله دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و.
د سپورت نړۍ خبرونه به رحمت الله افغان وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د متحده عربی اماراتو روزنیز کم لپاره 19 کسیزه لوبډله اټاکلې ده. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دغه ملي لوبډله به د راتلونکي اونۍ لپاره د مهارت لوړولو او فټنس په هدف دوبۍ ته سفر وکړي او دوه اونۍ به تمریناتي کم ترسره کړي. متحده عربی اماراتو د دغه روزنیز کم په نوم لړ کې اصغر افغان، رحمت شاه، حضرت الله زازی، رحمان الله ګوربوز، نوین الحق، سمیع الله شنواری، عثمان غنی، نجیب ترکی، نجات مسعود، فرید ملک، درویش رسولی، میرویس اشرف، گلبدین نائب، یمین احمدزای، نجیب الله زدران، کریم جنت، شاپور زدران، عظمت الله عمرزای او سلیم سپای شامل دي. کرکټ بروای لوبتا بعد مشر روزون کی لانس کروزنر تر مشایلاند په بیلابلو برخو کې روزنه ورکړل سي او د جنوري په 25مه به بیرته هوا ته راستنه سي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د توکیو د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون د ونډې د ترلاسه کولو لپاره دوه ورزشکاران کاندیدان کړي. د تکواندو روزونکي بشیر ترکی نن ازادي رادیو ته وویل چې فرزاد منصوري او حکمت الله زهین هغه کاندیدان دي چې څلور اونۍ به د فنی ظرفیت د لوړولو په هدف کابل کې تمرین